سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلغ هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو خوځو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د ولی ویانت عبد الواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د خبرګولي دویمه د فیرسکو خار په جنوب کې د مدرسې کلی خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبري یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوې دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د مین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو پر کار لبندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په بریډ کې شپږ کسان وژل شوی دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو بریډ وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې بریډ پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو دا تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دی، وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوو اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. په چې نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څو ویلي دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د شنبه هاي ارغواني په نوم د خزو د غورزنګ یو په کابل کې وې ترازیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې خزې په سخت وضعیت کې دي. دا چې دغه ترازیه غونډه کې نور څه ویل شوې دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کړلي ښه شوي دي.
له په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو اخسله یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
ګوندی پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با توټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کورونو په اړه پیو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده. د روغتي نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې روان کال تر پای به احتمالا په افغانستان کې د روغتي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالی ستونزو سره مخامخ شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتي خدمتونو له کمی او ترخوای د تیر پرتله د درملو او نور روغتي اسانتیاو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له دومید زهرمن لور.
کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو یو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمې نه خوړل کی.
زیات لري ولسوالۍ ده نو کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو یو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې نو په دکلوالي کې چې کوم کسان لري صدګې نه سرته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیاوی نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیکستا نه سړکستا دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مرزان پیرس یا کندهار ته وړو یا شنخو ته وړو بدل ته جندې پر دې من کم نه کلینیکستا نه مکتبستا.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال سرګندګي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا تورې ټوخلې او ډینکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 5.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا لامل نه تنه مړ شوی داسې مهال چې په مارچ میاشت کې د شمیر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅام په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قولې یو تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خود روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغي په پیښو کې د کموالیا د ونه کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلی چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالی ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هاي ارغونی په نوم د خوځي او غرزنګ په کابل کې پایوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې غرزنګ کړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرز له طالبانو څخه د متي الله ویسا، علي عزیزي او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت بیان په دیاړه د ازادي راډیو پښتنې نه دي جواب کړي. تفصیل د خطر پر دې سنور.
د کابل په سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو دی وی ډلې غږ دی چې د شنبهای ارغوانی غورزنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقوقو په اړه پورته کړی. دغه غورزنګ مشر مریم معروف اروین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړي توګه د خزینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
موږ د شنبهای ارغوانی غورزنګ غړي یو نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود. د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان نړیوال نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لاسیا فشار راوړي څو هغوی اجازه ورکړي چې ملي او نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړي دا وکړه طالبان هر کله چې وغوړي په بیلابیلو پلمو او لکومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان بندې کوي، شکنجه کوي، وهیه تکوی او حتی وجنی. د غورزنګ دی ویلامی په خبرولو سره د بشري حقوقو پر سازمانونو نړیوال ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشار نواچوي. د افغانستان اتباو په ځنګړې توګه د خزو حقوقو او ازادۍ ته درناوی د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه د رسول پارسي، متي الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو سمدستي خوشی کول او د بیان ازادي هغه مهمه غوښتنې وي چې د غورزنګ د سه شنبه په ورځ د خپل خبرې کړي اعلامیه لاره زندان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو زندان پخوانی رئیس عالیا عزیزی، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متی الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادی راډیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بلې خوا د قلم لارې ټولنې غړي مارزی حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکارانو د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
د متیولا نیول کېدو متاسفانه چې دوه میاشتې تېرېږي، په دغه دوو میاشتو کې تر اوسه پورې د متیولا کورنۍ او همکاران هیڅ نوی تماس ورسره نه لري، نه ورسره خبرې کړي دي، نه ورسره لیدلی دي، او نه هم طالبان د هغه د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات معلومات راکوي چې بالاخره په کوم جرم نیول سوی ده. بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د رسول پارسی او عالی عزیزی د کورنۍ خپلوانو سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پښتون ته چې د غورځنګ لخوا ادعا شوې و د راپور تر خپرېدو ځواب نه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپل وګړو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې دي. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د بخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، خبريالانو د نیونې، زندانی کولو او شکنجه کولو په اړه ډیر راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو لخوا د غو راپورونو لره دولو سره سره د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونی مخه ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د شنبه هاي ارغونی په نوم د خزیو غرزنګ په کابل کې پیو اعتراضي غونډه کې دا کړی و چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړي توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. بلخوا بیا د ننسن منډیلا میرمن او د خزو د حقونو مخکخه فعال ګراس مارشل وای د طالبان لخوا د افغان میرمنو زورول د تبعیزی اپارتایت یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې خبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی ماشال په دې رستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتایت پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقوقو مدافع نجيبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشټون د دې لامل شوی دی چې طالبان پر خزو د بندیزونو د لری کولو لپاره اړین فشار راوړل شي. تفصیل بیا هم د خطر پر دیس نور.
یو شمیر افغان جونې او خزې چې لزده کړو بی برخې دی وای پر خزو د بندیزونو له دوام سره د ناخوخي احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکې فرشتي اعظمي ازادي راډیو ته وویل
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
کوانزی لته باندې فکتو او روزو رئیس تړل شو یو نور محدودیتونه دوام لري. نړیوال ټولنې په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ټول په لیکلي ډول غندل شوی خو په عمل کې هیڅ نه دی شوی،
فقط در نوشتن، در عمل هیچ کاری صورت نگرفته.
د بدخشان پوهنتون محصل مریم رسولی چې له 15 میاشتو راهیسې پوهنتون ته پرتګ بندیز لګول شوی وایي
ما او تمام دخترها در یک وضعیت واقعا رقت بار
سر بولین چونه هم دوست پر دیده ده اون که حالت که هرش پاو هر سهر مو پا اوکو تیره اوز ما تو خوبونه دیده لیل منزه وڑی هیت خیله نلرم دو کلا مشوان پا تیره که تیر شو
از زندگی ما دو سالی از عمر ما ده یک روزگاری بسیار سیای تیر شد.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مشال وای نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50 سلنه وګړو د راتلونکو په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارټایټ پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن مشال د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپل نوې مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګري لارې ولټوي. هغه په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي، ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړي په وینا تر اوسه د هغوی یا طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارټایټ په برخه کې ډیر نرم دي. نجيبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي دی وایي نړیواله ټولنه پر طالبانو داسې فشارونه نه دی اچول چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لري شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
ځکه چې د طالبانو او افغانستان د مسایلو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع نشته او د همغږۍ نشټوالی دی، او د افغانستان په اړه د یو واحد نظر نشټوالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې پر طالبانو لازم فشار نه دی اچول شوی.
لازم روی طالبا وارد نشدد.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي، او تر دې مخکې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلي و چې په دې برخه کې فشارونه کومه نتیجه نه لري. د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان وخت تر لاس کول وروسته طالبانو په زیاتیدونکو توګه ښځې ونجونه له عامه ژوند څخه ایستلې دي. لشبګم ټولګي څخه پورته ونجونه خوانځي ته همداشان په هنتون ته د تک اجازه نه لري. ډیری افغاني ښځې په دولتي او نا دولتي دفترونو کې لکار کول منه شوې دي. حجاب ورته لازمی ګرځول شوی او له محرم پرته د لری واټن سفر نشي کولای.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان محکمې نن تر راتلونکي میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان تحریک انصاف کندوای چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نیټې هیڅوک نشي نیولی. عمران خان د تحریک انصاف کند پلویانو د تیرې مارچ میاشتې په اعتراضونو کې د تروریزم په ګډون په تو قضیو کې تورن کړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نور.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن ل خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول، څو ودانې وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نوویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د چیړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅ کله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مې په 12مه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیان ول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلې تورونه ډیر دي. یو لوی لګېدلې تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د غلی اوبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی. که څه هم ښایي خورا سخت وي، خو یو شمېر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. قالینی غلی د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي او د نورو هیوادونو د غلیو پرتله ځانګړی بازار لري. د راپور ته حقیقت په غک پیلېږي چې خپل چې د خپل ژوند تر نیمایي ډیر عمرې د قالینی په بدلو تیر کړی دی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد. باز میره چه رقم قالینچه بافتد، چه رقم، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
دین امروز ولایت حسیدون که 15 سال ویخت کلنه نسرین چه دی او ما شما نمورده دی غاله پا عبدالو بختده. وی دیش پارسو کلو و چه واده شوه، خو پا لومده سر که دی قالین پا عبدالو نپوهیده او روسته سوکا سوکا هر چه لخپل خواه ازده کرل. دوائی خو سرگانه کورانه بی دی قالین لی عبدالو دی کور لگختونه پورا کول.
فامیل خسرم خوشوم زنای ورام اونا قالین باف بودن.
زما خو سرګنې قالینې وبدلې د کول لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې وبدې. تر دوو کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله وبدلې. یو نیمتره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده، د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکنه، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکنه، پیشتر چراغ ما قالینه میباست.
سرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خوخه به د لورو لمیرونو سره کېناوله، خو ورو ورو چې کله خپل زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او دوا یا درې اونۍ کې به یو قالینچه جوړوله. دا وای نه یوازې د غالۍ او بدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه ول تنور دیګ او دیګدان و، د کول لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نشوې ور باندې اخیستی. همدا چای، شیرینی او رومي شیان به مو پرې کېدل.
دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي، تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونو یې ډېر نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک، بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از امره تاره گوتک بود،
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمت وه، د هغه باف سخت و. نورې لاتي قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتره از این پشم گوسفند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې په اړه وایي.
خاطرې عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانایی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین زل چه ما قالینچه جور رکده، هر ورز با می چه قالینچه چلور یا پینزه گوته مخته کیده، بیا با می خواهی راتله نورو تا بای ویل و گوره. در نیم روزه خزا چه هیچی قالینه جورول نوزده، اوس و گوره چنگ چین لری، چنگ قیچی. بام دیخ بروز دیر خوشحاله کیدم، زن سره با می ویل ما هیچ نوزده او اوس دوم رخی قالینه جوروم. اول قالینچه تا دیر خوشحاله وم، ما پا هغه که درس و افغانه گده وکره، هغه پیسو تا دیر خوشحاله وم. لمرای زلو چه خپل دلاز زحمت پیسه می گتلی ویم.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاروبار ډیر ښه و، خو د طالبانو لاره تک سره کار ډیر پیکا شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څه څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاکو په بدل کې دا شنې زره کوي.
دا لاس کال کې تاریخ مم کړل رومي مم کړی بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وای د دې پروګرام لاري د کندهار په 15 ولسوالیو جړی پنجبایی میوان ډنډا ورغنداب کې پر نوې جری بزمکه د هوغو کروندګرو لپاره چې وړاندې بیان شي تو کې کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوي ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کو په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي د کروندګرو اقتصاد لوړ شي نو دغه پروژه دغه د پاره پلیسوي ده نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او ترڅنګ موږ د زراعت بخش لرو د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په ترڅنګ د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وای پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنه هوغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښل بندیدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي په یني وخت کې د کندهار د کرنی مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجنیر ایمل حکیمی وای د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود طالب چارواکی وای د دوی د مشرم لاهیب الله خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي دا په داس حال کې د چي د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړي چې دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري
facebook.com/azadiradio
د دې خبرې خبرونه پای تر ورسېدو اوس به هم ورشو ساس پیغامونه باور
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي بزرګونو مدنونه دي دا اوس اکثرا بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال وبای ډیر چټ دي او خلک نشي کولای چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده
السلام علیکم زه صبرګل د انمن ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستي سره پاړیک کیم زما دا پیغام دی ورور د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کی زما دا غوښتنه ده زما دا پیغام اتمن نشر کی ورور
پرون دلته یو د سمبوند اوکسین غلیو ټول ډاکټرون مردونه او زنونه نه وو پکې او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وختو لګیو او ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه نو دا خو زنانه ډاکټر نو ورسره دا ډیر د شرم ځای دی ډیر د شرم او د حیا ځای دی د اسلام او شریعت بدنامي وی باید ډاکټران نو ته زنانه او ته مکتب او ته او د خځو کارونو ته اجازه ورکړ شي شریعت باید بدنام نشي
السلام علیکم و رحمت الله زادی را دیر کرکه و مطفا ماده وقتی نداشت با تیر اشبا بمسن کلا و لسوالی کنیم شدی کلا شوز با چودو پا باشتا منی با جلیم و ماده امارت اصلا وقتی نمیشن سری و نیشو پس از زمین دیو رسی چیوی نور خلق داشت کارت در شده که السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زدی غزنی ولایت اندرو دیو لسوالی دیمنانو بابا دی سمیم نمی زیو رحمان ده به ایران که اوسیگو دغه دی وبوستون د سیمخ کې راغلی د لوغو تر اوسه هغه حکومت خلک سکا چاکی د لوغو سره هم ظلمونه کیږي او مدرک سی ولري لوغو سره هم ظلمونه کیږي هم قانوني راغلی دی لوغو سره هم ظلمونه کیږي نو کوم خلک سی مدرک ولري او غوته سی نه ورته مليدوي خې بیخینه هم ظلمونه سره کیږي او لکه چاکی خلکو سره خو ډیر زیات ظلمونه کیږي مو سره جنی ملګری دی لکه اریو عبدالباری شمس الله هم پسند دی را سره توخه هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه وسي دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل سي. وخت ولرئ، خدای په امان. السلام علیکم.
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګې پروګرام لرو، خو د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو ښځو یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والي ویانت عبدالواحد حماس په یو خبر پاڼه کې ویلي دا تلفات نن د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسېدلی دي. د حماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته ندرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي چې په 2023 کال کې لاړ افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالر ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر وړاندې د مبارزې او د ماین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په بریډز کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ام او ال په نوم د تیل او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې برید مسؤلیت روسه کوم چا په غاړه اخیستی او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د خان د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نیټې ننیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشې شوی، خو د نړیوالو خبري ژنسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې بیرته ونیول شي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیله ته دا رسیدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نن مزدا دي نه کوي څه دي
د یو کوم یا د نور کارونه ستمه ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوب به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحه او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا متاسف سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شان سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کوي یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورونه یو داسې فکر ورکړی دی چې یو د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نوم دغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي امدا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ پخپل کور کې له چا سره مرسته وکړو ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجب دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت کې هم ځوانان خپل ځان ته څه وکولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو مونږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کړو زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان دپاره اشپزي کړې ده همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي کالي مو وینځلي دي ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دی نه کوی سو زه د کور کارونه دی موږ ته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپله کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي یا تاته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام سترګ څوک راشي او نه کې وږی سوم بیا هوټل ته دکان نه به چا اخلم بیا خورو
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښېږي خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي هغه وخت بیا ور معلومیږي دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري
سمدځی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تګی پاتې شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی وایي ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه زده وږی پاته سوی یم یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وو که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د ځوان په هیاله یمل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی له د سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی ځکه چې موږ ډېرې ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي د کور د کارونو کول وس به نه رسیږي نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي مثلا اخلي پخلي کې د لوښو په مینځلو کې په سمولو کې حتی د کوټې په جارو کولو کې له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دا دود یا دغه فکر نشته خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره د مور او پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي
او زه په کله چې کور کې وم د ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولای شم یا ځان ته چای پخولای شم یا او بره تر اخیستلی شم بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم یا مثلا نور کارونه وي د بسترې ټولول شول داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول دغه شیان ټول چې له ماله وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم باید نجونې یا ښځې وکړي کنه زه خو بس د کور نارینه یم دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مو ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټولوي بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري خو هغه کار ښه وي نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه لومړی زده کول پکار دي دا یې له کوم ځای باید راپیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کښېني یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي دغه جریان دې یوه ورځ ورسره تعقیب کړي بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تانې څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نه شي کولی. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی اتل انګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېله دې چې چاته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر اتو بجو ډاکتران رانغله، چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو، اتو بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ د یو د تره زوی و، یو څه وخت خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کوي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولر سينو. دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیسوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیم هفته نه په وخت به تیر سوی تک تور وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی ده نه ده منزل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسره وری کی چې هغه بیرون زی هلته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل غرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي. ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندي ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي، عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د ایباندي نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دواده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
خوګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خواہ دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستاز بنگرو شرنگ بخت ور دے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شام مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولا شپا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ددا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دسڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا کیسی نمگڑے خوند کبی نا دا بد پاک اللہ رضا وا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمنگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شیدے